درنو اوریدون که السلام علیکم اوس په افغانستان کې د ماسپښین دوی بجې دی د ازادي رادیو د دې سات په خبرونه کې تر شنه اسمان لاندې پروګرام وړاندې کوو. دا پروګرام پرون په مستقیم ډول خبر شوی و چې نن یې تکرارو. خو په پیل کې موزه اسمت ساروان د دې سات خبرونو ته رابولم. ټاکل شوی چې د افغانستان او پاکستان د کرکټ ملي لوبډلې نن د درو شلوور سیالیو د لوبلړۍ په دوهمه مسابقه کې مخامخ شي. د دې لوبلړۍ لومړۍ سیالي افغان لوبډلې په شپږو وکټونو وګټله. دا لومړی ځل و چې افغانستان د کرکټ په نړیوالې سیالۍ کې پاکستان ته ماته ورکوي. دویمه سیالي به نن د کابل په وخت د ماخوستن په اتمې بجې د عربي متحده اماراتو په شارجه لوبغالي کې پیل شي. دا سیالۍ د افغان کرکټ ادارې په کوربتوب کې شي. د دوی درېمه یا وروستۍ لوبه به د دوشنبه په ورځ وي. د افغانستان بانک چې د طالبانو په کنټرول کې دی وایي نن د دعوه طلبۍ له لارې 15 میلیون امریکایي ډالر پلوري. دغه بانک وضاحت نه ورکوي چې دغه پیسې د کوم هیواد لخوا دوی ته ورکول کیږي، خو د لیلام هدف د بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانیو د ثبات ساتل شول دي. په هرات کې د مخدره موادو په وړاندې د طالبانو د مبارزې مدیریت وایي 8 کیلوګرامه هغه مواد نیولې چې د مخدره توکو په تولید کې کارول کېدای شي. دغه مدیریت پرون ویلي چې دا توکي سوځول شوي دي. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر خبري آژانس ویلی چې په هرات کې د کوکنارو کښتنه هم له دوونه یو راهیسی اړول کیږي. دا اعداد داسې وخت کیږي چې د مخدره موادو او جرمونو په وړاندې د ملګرو ملتونو د مبارزې ادارې د تازه راپور لمخې په افغانستان کې د کوکنارو کښت په 2022 میلادي کال کې شاوخوا 15000 ټنه غنمو د تولید مخنی ولیده. خو د طالبانو ویندوی دغه راپور موندنې به اساسه بللې دي. د امریکا په میسی سی پی کې پرون شنبه ماښام په بوربکی او توپان کې لشتر لشه 15 تنه مړه او لسګونه نور ژوبل شوي دي. د امریکا د ناببره پیښو ادارې وایي چې بوربکی چې سرعت یې په ساعت کې شاوخوا 100 مایل و ډیر مالی تاوانونه هم اړولې دي. اندېښنه ده چې ممکن ګڼ نور کسان تر نړېدلو ودانیو او کنډوالو لاندې ایسار وي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي هیواد یې خپلې تاکتیکي اتمي وسلې په گاونډي بیلاروس کې ځای پر ځای کوي. پوتین پرون شنبه وویل د بیلاروسي ساری الکساندر لوکاشنکو ډېره موده پخوا ورڅخه غوښتي و چې خپلې تاکتیکي اتمي وسلې په بیلاروس کې ځای پر ځای کړي. بیلاروس له پولند سره چې د ناټو غړی دی گاونډی دی. د روسیې لپاره د جنگي دونکي واګنر خصوصي کمپنۍ رئیس اعلان وکړ چې تر 15000 ډیر مجرمانه د اوکراین په جګړه کې له ګډون کولو وروسته د تل لپاره له حبسه بخښل دي. د دې ملیشه خصوصي ډلې رئیس بوګنی پریګوژن چې په وروستیو کې له بندیانو څخه د ناوړه استفادې په خاطر له نیوکو سره مخامخ شوی وو پرون شنبه په یو ویډیو کې وویل تر 15000 ډیرو بندیانو چې له دغه شرکت سره د قرارداد پر اساس د اوکراین جګړې ته تللي وو په جګړه کې د ټاکلې مودې له تیرولو وروسته بخښل شوي او خوشي شوي دي. او روسیه د چچنیا د بشري حقوقو د مدافع په ډول د چچنیا د لنجمن مشر رمضان قادیروف ستاینه وکړه. چارواکي وایي هغه د اساسي قانون په چوکاټ کې د خپل وګړو د حقوقو په دفاع کې د پام وړ خدمتونو لکبله ستایل شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې رمضان قادیروف چې له 2001 میلادي کال راهیسې پر چچنیا واکمني کوي د شکنجې انسان تشتونې د خلکو د ورکولو غیر قانوني اعدامونو د سیاسي مخالفانو د تیرور او ځورونې او همدارس د هم جنس بازانو په وړاندې د زور زیاتۍ په ګډون د بشري حقوقو په سختو سرغړونو تورن دی.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود
درنو اوریدونکو السلام علیکم. تر دې ترشنه آسمان لاندی خبرونه ته موزه اسمت ساروان هرکلی کوم. په دې خبرونه کې په دې خبرې کو چې طالبان ولې د نجونو د تعلیم مخه نیسي. د طالبانو له لوري لښ پژم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو د بندیز تر 1500 ډیر ورځې وسی. په دې موده کې نړیوالې ټولنې د بشري حقونو سازمانونو فعالانو او ډیرو افغانانو په ځلونو له طالبانو وغوښتل چې ښځو او نجونو ته د دوی د لومړنی بشري حق ورکړي. همدارس ډیرو هیوادونو له طالبانو سره تعامل د دې او یو شمېر دونو مسلو په خاطر کم کړی او د دوی حکومت په رسمیت نه پیژني. خو لدی ټولو فشارونو سره سره طالبان ولی دنجونو د تعلیم په اړه خپل دریز نه بدلوي. ظاهرا طالب چارواکي وایي چې دنجونو د تعلیم مخالف نه دي او دوی دنجونو زده کړه نه ده منع کړې او نه دي ویلي چې دنجونو تعلیم منع دی، بلکې دوی وایي چې تر بلې خبرتیا پورې دنجونو زده کړې ځنډولې دي. دې ته په کتو چې د 2021 میلادي کال په اګست کې له واک ته رسېدو وروسته طالبانو ویلي وو چې د 1400 لومړي لمریز کال په پیل کې به چې په افغانستان کې نوی تعلیمي کال پیلېږي، له دې سره هممهاله ټولو هلکانو او نجونو ته د تعلیم اجازه ورکړي. خو کال پیل شو لیکن انجونی هم شوانزوی تتلیلی وی بیرتی ورته ویل چې له شوانزوی لاډیشیا او تربلی خبرتیا پوری شوانزوی ترانشی اغه بل خبرتیا تروسه پوری نامعلومه ده. طالبانو خپل ژمنه نه یوازې چې په دې برخه کې عملی نکړه، بلکې د انجونو پر مخې پوهنتونونه هم بند کړل. نو د طالبانو پر دې اعلان چې د انجونو تعلیمي منع کړی نه دی ډیر خلک باور نه لري. د ډیرو لپاره پښتنه ده چې ولې طالبان د نجونو د شوانځي او پوهنتونونو د پرانستلو لپاره نیټه نه اعلانوي. په ورستي ورځو کې د افغانستان لپاره د امریکا په خوانی استازي زلبی خلیلزاد هم دا خبره وکړه او ویل چې طالبان باید د شزو او نجونو د شوانیزو ادارو د بیا پرانستلو لپاره یو موثقه نیټه وټاکي. په دې خبرونه کې پر هغو عواملو خبرې کوو چې طالبان جنو ته لشپشم ټولګي پورته د زده کړو اجازه نه ورکوي. زموږ د خبرونه میلمانه دی پروفیسر ډاکټر فضل هادی وزین چې د پوهنتون استاد دی او د مسلمانو علماو د نړیوال اتحاد غړی دی. همدارس د اروپا د علماو د ټولنې غړی مولانا صدیق الله فدایی. زموږ دریم میلمه چې لږ وروسته به له موږ سره یو ځای شي ډاکټر حاطف مختار دی چې د اسلامي مطالعاتو د نړیوال مرکز رئیس دی. لومړی پروفیسر ډاکټر فضل هادی وزین، مخکې تر دې چې په دې خبرې وکړو چې طالبانو ولې د نجونو په ښوونځیو باندې بندیز لګولی دی، یا ولې اجازه نه ده ورکړې چې هغوی له شپږم ټولګي پورته زده کړې وکړي، تر دې مخکې غواړو اول ستاسو نظر واورو چې د اسلام له نظره د نجونو او ښځو تعلیم څنګه دی؟ جایز دی، نه دی جایز؟ آیا داسې روایت شته چې په هغو کې د نجونو او د ښځو تعلیم ناروا بلل شوی وي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ارستان مخکې سروان صاحب تاسو ته تاسو درنو او دم کو ته محترم ملمنو ته او د افغانستان ولسان او مسلمان ولست خپل سلامونه وړاندې کوم او د روزې د مبارک میاشتې د حلول په مناسبت ټول ته تاسو ته مبارکي وایم. باید عرض وکم چې اسلام دین قران کریم او اسلام دین په ټولو کې د ټولو انسانانو لپاره راغلی. د انسان د قران مخاطب او د دین مخاطب اغه انسان دی، انسان کا خزی کا ندی او انسان د اسلام د دین احکام کا په اعتقاد کې کا په عبادتو کې کا په معاملاتو کې په اخلاقو کې پیغام مخاطب او موضوع انسان ده. نو په دې کې د تعلیم لپاره د قران کریم حکمونه حکم بالکل اغه عام دی. پیغمبر علیه السلام په سنتو کې هم دی تعلیم حکم عام دی خزو دپاره او نرو دپاره او قران کریم کې اکثر احکام څومره راځي حکمونه دی مخاطب چې آسی امری اغه نر او خزو دواړه پکې شاملېږي. نو زه په خلاصت دا ویل شم چې په اسلام کې د علم په زده کولو کې د خزو او نارینه ترمنځ بالکل تبعیض نشته. یعنی خزو کولی شي سینه چې نارینه کولی شي په مختلفو رشتو کې تحصیلات ولري، همدغه ځخه هم کولای شي چې هغه په مختلفو تخصصاتو کې په تحصیل وکړي، تعلیم وکړي، زده کړه وکړي. په دې کې هیڅ محدودیت نشته. البته دا یو مستحب او ښه خبره ده چې او تربیه او فکري خبره ده چې کوم هغه مسلک او هغه رشته او هغه تحصیلي تخصص چې هغه د خزو طبیعت سره ډیر مناسبی هغه دا یو بهخه خبره ده. یعنی دا مناسبه خبره ده، اما د فرضیت په اکلا او د محدودیت په توګه په اسلام کې تعلیم خزو نران لپاره محدود نه دی. همداسې خزو لپاره اجازه ده چې هغوی تعلیم وکړي او په دې کې هیڅ محدودیت موجود نشته. موږ سره په قرآن کریم کې په حدیثو کې قطعا داسې نص نشته، داسې متن نشته، یو آیات او حدیث چې هغه خزه دې تعلیم نه منه کې بلکې تعلیم خوځو او نرو باندې په دواړو باندې کله فرض عین چې بالکل فردي فرض عین انډیویژوال ابلیګیشن چې ورته ویل کېږي چې هر بالغ مکلف انسان باندې فرض دي کړه خځې یو کړنه دي کله کله دغه تعلیم فرض کفایي چې ټولنیز فرض دي ځینې کسان ټولنې یو برخه چې هغه ترسره کړي نو د ټولو نور مسؤلیت پکې ادا کېږي کله تعلیم او تحصیل عام مباح یو مباح او حلال کار دی چې څوک کوي دا کوم محدودیت نشته یعنی په اسلام کې.
بله صاحب، بیا هم یو پوښتنه له تاسو څخه کوو پروفیسر وزین. تاسو وایئ چې په اسلام کې د علم د مخنیوي خبره نه درغلی او په ښځو او نارینه باندې دواړو باندې علم فرض دی، لیکن دا خبره چې په اسلام کې علم څه شی دی، البته دا خبره دې ته په پام کوم چې ځینو طالبانو په دې اړه څرګندونې کړې دي، اوس چې نجونې ښوونځیو ته ځي هغوی د دینی علومو ترڅنګ عصري علوم هم لولي، کیمیا هم لولي، بیولوژي هم لولي، تاریخ هم لولي، ادبیات هم لولي. دوی فکر کوم چې دې شي ته علم نه وایي. آیا دا علم دی دین له نظره او کنه؟
بالکل دا یو غلط برداشت سروان صاحب، یعنی دا دغه برداشت متاسفانه یو کلیسایي برداشت ده چې په انحطاط په بریو کې د ډیرو نورو شیانو په سره سم یو ځای اسلامي هیوادونو ته اسلامي نړۍ ته راغلي دي. او اصلا یعنی علم چې په قران کې راغلي دي مطلق ذکر شوی دی، قید نشته چې هغه دینی، یعنی عصري علوم یا ساينس یا ادبیات یې داسې هغه نشته چې په سنتو کې راغلي. هم داسې هغه داسې یو نس نشته چې هغه علم مقید کې محدود کې قید کې چې هغه دینی علم دی. اصلا خبره دا ده چې مونږ په اسلام کې په قران کریم کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په سنتو کې د اسلامي تمدن په هغه طلایي دور کې مونږ اصلا د دینی علم د دغه تقسیم غلط دی، چې یا دا دینی علم دی دا دنیوي علم دی. یعنی مونږ په اسلام کې اصلا سروان صاحب یعنی دغه د علم تقسیم مختلف تقسیمات لري، خو دغه تقسیم چې دا دینی علم دی او دا دنیوي علم دی اصلا په اسلام کې نشته. مونږ په اسلام کې مثلا څه تقسیمات لرو؟ یعنی د اسلام په نظر هر هغه علم چې هغه مفید دی انسانانو لپاره، اسلامي ټولنې لپاره، د هغه زده کړه یا فرض عین دی هر ټول باندې، یا فرض کفایي دی ټولنې په ټولنه باندې عمومي شکل باندې، ځینې خلک هغه تر سره کوي نور مسؤلیت پای ته رسیږي. نو دا دواړه هم فرض عین او هم فرض کفایي دا دواړه شرعي علم دي، ځکه چې هغه باندې یو فقهي حکم لري، یعنی فرض ده که واجب ده که سنت ده. فقهي بیان دا اصلا دا تقسیم غلط دی چې دغه دینی علم دی او دا غیر. البته مونږ د بل تقسیم کې دا لرو چې هغه علوم چې د وحي پر بنسټ دي، لکه قرآن، لکه حدیث، لکه عقائد، لکه فقه، لکه نور، دا شرعي علوم بلل کېږي. شرعي نه د هدایت نه اخیستل شوی علوم، د وحي نه اخیستل شوی علوم، نقلي علوم چې نقل دي نقل راغل دا علوم. او هغه علم چې هغه د انسان د تجربې نه اخیستل شوی، د انسان د عقل نه اخیستل شوی، هغه هم یعنی هغه عقلی علوم دی، تجربی علوم دی. نو دغه دواړه د تجربی علوم او د شرعي علوم دا تقسیم که هغه شرعي علوم که هغه عقلی او تجربی علوم دی، دواړو په دینی هغه کې چیرته مفید دی او یا فرض کفایي یا فرض عیني په فقهي لحاظ په شرعي لحاظ دواړه دینی علوم دی. یعنی اسلام کې دا تقسیم نشته چې دغه دینی علوم دی دغه شرعي دغه غیر دینی علوم دی. دا تقسیم هیڅ اساس او بنسټ او بنیاد نه لري. متاسفانه دا مثلا په صحابه او په اصل کې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په وخت کې، تابعینو په وخت کې، د ائمه په وخت کې، یعنی تقریبا تر اوم اتم هجری پیړۍ پورې اصلا دا تقسیم موجود نه و. تاسو د ټول کتابونه وګورئ، د ټول منابع مصادر وګورئ، رسونه وګورئ، په هغه کې دا تقسیم نشته. دا ورسته تقسیم ده، یعنی کلیسای تقسیم ده چې د کلیسا د اروپا کې دي، د ورستاد او استاد قرونو دا غد د تیار قرونو ورسته چې په تقسیم موجود بو علم سره جګړه کې د لیسره مخالفت کې ده. متاسفانه دا هم دی خو د استعمار په وخت د علم د دا 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 برداشت دا فهم دی خو تر هغه اوس متاسفانه ځینې خلک اصل نور علوم ته علم نه وای. څنګه چې په اروپا کې متاسفانه دغه سي یو افراطی هغه وشو چې کله کلیسا شکست وخوړه او علم کامیاب شو، علما هغه د کلیسا د ضدیت کې حتی د نور علوم لکه فلسفه او نور علوم ادبیات د علم نه خارج کړه، ساينس نه خارج کړه، اصلا د علم نه دی. صرف یوازې علم هغه علم دی چې هغه تجربي علوم دی. کټ مټ همدغه سي دغه تطرف افراط کوي چې هلته و چې نور علوم دی ساينس دی نه وېستل شو. متاسفانه په اسلامي نړۍ کې هم همدغه سي دا په مقابل کې دا وشو چې نور صرف د شرعي علوم نه پرته ټول علوم هغه دی نه ویستل شو. البته ځینو په نزد کې د ټول علماو د مسلمانانو متفقه رای دا نه دی چې صرف علم صرف یوازې شرعي علوم دی. نو متاسفانه په افغانستان کې ځینې علم ته منسوب خلک شرعی علوم ته منسوب خلک همدغه عقیده برداشت لري، خو دا برداشت بالکل اساس نه لري، بنسب نه لري. پخوا په یو جماعت کې په یو مسجد کې هم قرآن هم تفسیر هم حدیث هم ساینس هم زراعت هم فلسفه هم حکمت هم یعنی دا ټول علوم تدریسېدل په یو سقف کې. ان اسلام کې دا ازدواجیت دا ډبل د تقسیم نه و چې دا دینی علوم دی دا شرعي علوم دی. او کله چې مسلمانان اسلامي تمدن رامنځته شو سروان صاحب په هغه وخت کې د مسلمانانو ترمنځ د البیرونی او رازی او ابن سینا او فارابی او خواجه عبدالله انصاری او نور علماو په نست کې دا تقسیم نه و. هغوی په کوم سترګه چې تفسیر ته کتله، قرآن ته کتله، حدیث ته کتله، د علم په توګه په هماغه سترګه په هماغه اهمیت دوی ساینس ته کتله، زراعت ته، طب ته، انجینری ته. نو اصلا دغه په نتیجه کې دا ستر اسلامي تمدن رامنځته شو. متاسفانه دا د وروستۍ پیړۍ او د انحطاط او وروسته پاتې والی نښې دي چې اوس متاسفانه په ځینو اسلامي هېوادونو کې دا تصور
دی. ډېره زیاته مننه. دا ډېره مهمه نقطه ده چې تاسو ورته اشاره وکړه. یو وخت ابن سینا او البیرونی لمدغو مدرسو فارغېدل او په نجوم او ساينس او ټول شان لوستل، لیکن اوس بلې خواته دا خبره تللې ده. زموږ بل میلمه مولانا صاحب صدیق الله فدایی د اروپا د علماو د ټولنې غړی دی. فدایی صاحب، تاسو ته مرکلی وایم. په اسلام کې بیلابیل مذاهب دي، بیلابیل تفسیرونه دي، بیلابیل فرقې دي، بیا هم آیا داسې کومه فرقه، داسې کوم روایت، داسې کوم تفسیر شته چې په هغه کې دغه دوه علوم جلا کړی وي، یوې فرض کړی وي او بلې ناجایز بل، یا په برخه کې یو څه منفي خبرې وي؟ آیا داسې کوم څه تاسې لیدلی دي، لوستي دي؟
اول خو سلامونه او نیکی هیلې وړاندې کوم ستاسو محترم میلمه استاد وزین صاحب ته، او ستاسو بل میلمه حاتف صاحب ته، او ساروان صاحب تاسو ته خپلې نیکی هیلې او سلامونه وړاندې کوم. د مسلمانانو په عمومي متونو کې دغسې یو خبره تر اوسه پورې نشته دی چې دغه علوم یا غیر شرعي دي یا په مختلفو توګو باندې تقسیم شوي دي، ځکه چې د خلقت د اولې ورځې نه خدای تعالی انسان ته علم ور وښود، وعلم الآدم الأسماء وكلها. نو د دې ورځې نه الله تعالی د انسانانو معلم وګرځېدلو، او د هغې ورځې نه علم مخ په وړاندې ځي، ورځ په ورځ ترقی کوي، او د مسلمانانو د انحطاط په دور کې همدغه افکار چې اوس په بعضې حلقو او ګروپونو کې دي چې فکر کوي چې یوازې شرعي علوم کولی شي چې زمونږ مشکلات حل کړي، دا یعنی یو فکر دی چې په دې فکر باندې خلک روزل شوي دي، لیکن په اسلامي متونو کې د دې لپاره کوم دلیل نشته دی. او علم چې دی په ټولو اسلامي ټولنو باندې فرض دی، تر څو چې وکولی شي په خپلو مشکلاتو باندې برلاسه ترلاسه کړي، او وکولی شي چې د امت مشکلات، که اقتصادی مشکلات وي، که سیاسي مشکلات وي، حتی په قرآن کې نور علومو ته چې اشاره شوې ده چې سلیمان علیه السلام په باره کې علم الیبوسی لیکلی دی، یا نوح علیه السلام ته د کښتۍ د جوړولو علم ور زده کړی دی. دغه ټول علوم دي چې انساني تمدن او انساني ټولنه ورته ضرورت لري، او موږ هم په یوه جزیره کې نه یو چې د ځان دپاره خپله قوانین جوړ کړو. اسلام یو تمدن دی، اسلام د علم دین دی، اسلام د پونتونو د تاسیسولو، د مدرسو د تمویلولو، او د علم د تمویل او تنسیخولو دپاره، ځکه په دې اساس باندې ټولو مدارسو ته دارالحکمت ویلي، دا رول نور مسائل و چې خلکو ته اسلام ورزده کول. نو دغه مسله کې چې دی
مولانا صاحب
ډیر متاسف یم چې
مولانا صاحب نو ستاسو په نظر آیا د طالبانو د نجونو د تعلیم په برخه کې به صرف خبري وکړو د نجونو د تعلیم په برخه کې د طالبانو پریکړه سیاسي ده؟
زه فکر کوم چې دوی په دې خبره پوهیږي چې دغه مسله کوم شرعي اصل نه لري او غیر د افغانستان د حکومت نه په او 500 اسلامي هیوادو کې د مفکورې ته غیر د بوکو حرام نه چې په نیجیریا کې دی. زه ګمان نه کوم چې یو اسلامي تحرک او یا اسلامي مومنت یا الازهر پوهنتون یا د جامعۃ القرا یا پوهنتون الزیتونیا یا په اندونیزیا کې اسلامي پوهنتونونه د دې مسلې سره موافق اوسي. دوی په بار بار هیاتونه ولیږل او دوی ته دا خبره وکړله چې دغه کار د وخت او زمانې د شرایطو مطابق نه دی. اسلامي امت د خلاصون د پاره د احتیاج نه د خلاصون د پاره دې ته ضرورت لري چې جونې والکان په یوه سطحه باندې هغه وکړي علم وکړي او د علم مدارجو ته ورسیږي او اسلام چې دی همیشه د دې مسایلو دپاره په صدر د امت کې. کله چې مسلمانان د علم امت وو هغوی به دنیا ته چیلنج ورکولو چې راشئ د یونانو د هند نه او په بغداد کې زمونږ سره کینئ او زمونږ په دین باندې تاسو اعتراضونه وکړئ چې موږ په علمي دلایلو باندې ستاسو اعتراضونه رد کړو.
ډیره مننه. سلامت اوسې قدرمنو اوریدونکو. تاسو له آزادي رادیو ترشنا اسمان لاندې خبرونه اوري. په دې خبرونه کې په دې خبرې کوو چې طالبانو ولې د نجونو ښوونځي بند کړي دي، د دوی دلایل څه دي. زموږ د خبرونې میلمانه دي پروفیسر ډاکټر فضل هادي وزین چې د پوهنتون استاد دی او د مسلمانو علماو د نړیوال اتحاد غړی دی او همدارس د اروپا د علماو د ټولنې غړی مولانا صدیق الله فدایی. پروفیسر صاحب وزین، څه فکر کوئ چې دا چې طالبانو د نجونو د زده کړو مخه نیولې ده، دا په دې خاطر کوي چې د دوی په منځ کې ځینې ډېر افراطي دي، هغوی له دین نه بل ډول برداشت لري، بل ډول تفسیر لري، او دوی د دې لپاره چې دغه ډول کسان دغه ډول عناصر د دوی په منځ کې چشته هغوی مخالفت زیات نه کړي، د دې په خاطر یې د نجونو ښوونځي بند کړي دي.
ګوره د افغانستان کې خو موږ متاسفانه او ټول غټ مشکل لرو چې هغه د سواد کموالی او د پوهې کموالی ته بیا خصوصي توګه د دینی سواد متاسفانه په افغانستان کې کچه ډېر ټیټه ده. او بل مشکل په افغانستان کې دا د دلته رسم رواج عنعنه کلتور فرهنګ هغه مثبت دی که منفي متاسفانه هغه دین سره خل شوی دی د ځینې ډېرو خلکو په منځ کې. نو طالبانو حرکت کې هم متاسفانه د دین د علم پاکله ال تدری کټګوري خلک دي چې د نجونو د تعلیم په اړه تری نظریات موجود دي. یو د هغه خلک دي چې هغه اصلا د خزو د تعلیم کار او هغه د پښتمایي ژوند کې د خزو د ونډ او برخه سره مخالف دي. او داسن دوی دا دي چې اصلا یعنی دوی بشره دغه دوی هغه باندې دودونو رسم رواجونه غالب دي شکر د دین په نامه دغه اتفاق کوي. او دا دوی په نس خزو د ګور نه کور ده وسی کور نه ګورته یعنی اصلا خزو لپاره داستان ضرور نه چېغه درس وای تعلیم وکړي مطلقاً تعلیم هغه حرام کني ناروا کني هغه سره د ځینې سختګي او جالي حدیث هغه هغه پر پرمنسټ باندې چې هغه سره دا د توان نشته چې هغه تفکیک کړي چې دا حدیث نه دا دروغ ده پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې تل شوی دروغونه دی. یو دل دغه ده چې مطلق د خزو تعلیم کار سره مخالف دي او اجتماعي وند برخه سره او فعالیت سره. دوه برخه په طالبان کې هغه دا چې هغه صرف خزو د پاره د شرعي علوم او تعلیم هغه د نموز او دروجي او د هدا پورې د قران ترجمه او تفسیر او ځینې حدیث او د هدا پورې قائل دي چې خزي هم دوه تعلیم وکړي هم د ګټه کفایت کوي یا ځینې به نور هغه کوي چې طب هم پکې شامل دي ضرورت سیاسي طب نرسې ډاکټرې طبيبې هغه د پاره دا دوه مټله ده. او دریم ډله طالبان کې هغه دا چې هغه د خزو تعلیم سره مخالف نه دي اصلا یعنی نه په شرعي علومو کې او نه په اصلي او تجربي علومو کې. په ټولو کې دوی دې موافق دي چې ښځې باید تعلیم وکړي او نجونې باید مکتب ته لاړ شي، پوهنتون ته لاړ شي، لاړ شي. نو هغوی دا درېیمه کټګوري ده. البته ځواب شرعي او اسلامي ځواب سره چې په هغه کې ټول افغانان زموږ ملت مسلمان دي، هغه سره هیڅ مشکل نه لري چې شرایط باید ترسره شي، مراعات شي. په افغانستان کې اصلا یعنی د ښځو د نجونو مکتبونه پخوا نه بیل وو، اول نه بیل وو، اوس په دې بیل دي. نه په حجاب کې مشکل نشته، نه په لباس کې مشکل ده، نه په نصاب کې هیڅ مشکل نشته. او د ټولو نه د خوشنۍ کوونکې خبره دا ده جناب سروان صاحب چې اوس په دې د طالبانو هغه ډلې چې اوس خزو تعلیم سره بالکل مخالف دی، هغوی متاسفانه اوس تقریبا د هغوی موقف قوي دی او دور تقریبا د هغوی فرمان دی، هغوی په لاس کې دی. هغوی د خپل دی فرمان د خزو پر مخ د مکتبونو او د پانتونونو او د کار بندونو د توجیه لپاره اوس پورې هیڅ دلیل نه دی ویلی، یعنی هیڅ بحث ته حاضر نه دی، هیڅ استدلال ته حاضر نه دی، نه علما سره، نه افغانانو سره، نه په داخل کې د طالبانو حرکت کې، د حکومت په داخل کې اصلا دوی استدلال دلیل ویل او توجیه کول ولو چې غیر منطقي، ولو چې ضعیف دلیل، غیر منطقي، مرجوح دلیل، راجح هم نه، متاسفانه دوی نه بحث تازريږي، نه استدلال تازريږي، نه دلیل ویل تازريږي، نه مطلق فرمان دی. او دا فرمان هم دغسې و طالبانو په اول حکومت کې هم شپږ کاله د نجونو پر مخ مکتبونه او پانتونونه او د کاري مراکز بند وو. اوس یو ځل بیا دا دریم تعلیمي کال دی چې د نجونو پر مخ مکتبونه بند دي، او تقریبا د تیر کال نه په دې خوا یعنی هم بند، پانتونونه هم د دوی پر مخ باندې د نجونو پر مخ بند شو. اصلا دوی سره دلیل نشته، یعنی نه داخلي علما هم سره دوی کینی، نه خارجي علما هم سره کینی، نه استدلال کوي، نه خلکو ته داسې یو قناعت بخښم کې دلیل وایي، حتی غیر قناعت بخش غیر چې داسې دلیل هم دوی نه لري. نو اصل دا ده چې دا د زور خبره ده. دوی ګومان کوي چې همدغه کوم برداشت، کوم فهم چې د اسلامي امارات او د طالبانو د قیادت دغه برخه، البته دا ټول نه، یو دا برخه ځانګړي کسان، محدود کسان چې هغوی حتی د ابتداد د ګوتو په شمار دي، لیکن دوی مناسب خلک دي او قدرت ځواکمن خلک دي طالبانو په حرکت کې. نو دوی په زور په مټ باندې د ټوپک او د په زور باندې خلکو باندې خپله رای تطبیقوي، تحمیلي او وای کمنه یم دغه کنه منه لازم خلاص.
ډیره مننه، سلامت اوسئ. اوس په ورشو اوریدونکو ته یو اوریدونکی له سټوډیو سره وصل دی. اول تاسو مهرباني وکړئ، آزادي رادیو ده.
امبالي سروان سازما سلامونه قبول کا.
مهربانی قاری صاحب،
تشکر. سروان صاحب، اوس خبره داسې ده، دا نوی کال چې راته موږ امیدوار وو چې دا اوناسیه قشر واقعا پس پاته شوی دی تعلیم نه، یار خو کورونا وو، کورونا سګه داس وه، نو د دوی هم امید وه، اوس موږ هم امیدوار سړي خپل لور ته امید درلودی شي ځي به ښوونځي ته، مکتب ته به ځي، او خدای تعالی بیا دا مقصد حاصلوي. خو په هر صورت دا دلته دوې خبرې دي. یوه خبره خدا ده چې دغه حج الذین یعلمون والذین لا یعلمون، خدای تعالی وایي برابر نه دي، هغه کسان چې علم لري او کسان چې علم نه لري. دا وایي جهنیت هم ثابته شوې ده، هغه کسان چې علم لري هغه ځان ته خبره ده، څوک چې علم نه لري هغه ځان ته خبره ده. یو ښځه که سواد ولري صدق الله صاحب ته هم خدمت کولای شي، او جامعیت هم خدمت کولای شي، خپل کور ته هم خدمت کولای شي، خپل اولاد ته. نو زما خبره دا ده، بیا چې دوی وایي چې دا دینی علم، عصري علم مباحات دي، نن سروان صاحب موږ د مباحاتو د برکته و دغه ځای ته رسېدلي یو. هغه یو شرعي علم دی، هغه ځان ته خبره ده، دینی علم بیا تر دی، ولیکن موږ د مباحاتو د برکته و دغه ځای ته رسېدلي یو. تاسو ګورئ نن ساينس او تخنیک دونه پرمختللی دی، ټکنالوژي دونه پرمختللی ده، خلک اسمانو ته وختل، کره ماتار ته وختل، فضا او مریخ ته وختل، موږ څه خپل وینې سره خو انوزم په خاورو کې خارپوشي کوو. دلته یو خبره زه کول غواړم سروان صاحب، اجازه ده؟
مهرباني.
په افغانستان کې بیل طالبان او د علماو دلته د شي بیا تر په علما ستاسو افغانستان کې سروان صاحب تاسو بیا پیژنې دې نه پی تر وځه په والله که په پخت سره چولي زما مطلب دې چې اول دې علما سره یو چې او هغه علما چې هغه شو چې په طالبانو کې دي، هغه څه دې کښېنې قناعت ورکي کچې خارجي علما راځي هغه دي قناعت ورکي که داخلي علما سرشيني دغه دي قناعت ورکي چې راسي افغانستان موږ کوه دی دا زور کور راسي نه وي راسي دا خو خپل کور په خپله جوړ کړو او په دوهم قدم کې د په طالبانو کې په امارات کې هغه رتبه کسان لوړ رتبه کسانو سره کښېني قناعت ورکي که دوی واقعا تعلیم غواړي او اصله خبره دا ده چې دا تعلیم غږ پورته کول دا تنها سروان صاحب په ښځې پورې نه اړه نه لري ښځه که غږ پورته کړي چې ښځې کې پورته نه کړي باید د لور د تعلیم په خاطر د لور پلار غږ پورته کړي د لور د تعلیم په خاطر د ورور د خور ورور باید غږ پورته کړي.
بله صاحب ډېره مننه قاري صاحب. کور دې ودان یو بل اورېدونکی هم لرو. ځان راوپېژنئ. آزادي راډیو
سروان صاحب
وعلیکم السلام مهرباني
مننه. البته مېلمنو ته سلامونه وایم محترم. البته تقریباً سروان صاحب افغانستان کی خواقت سے فکر کٹرول نہیں کہ بلکہ لپ الوس میں تقریباً سوال تھا تقریباً افطار نہ ورکی پتہ شرائط کے نو بدبختی ده چې کله سروان صاحب تاسو ته بهتره معلومیږي کله چې افغانستان کې حکومتونه خو تاسو ته بهتره معلومیږي ډېر راغلي دي تقریباً څو لس دولس حکومتونه چې په سوي تقریباً افغانستان کې. نو هغه وګوره چې اووه فیصده یا اته فیصده یا لس فیصده به چې وو هغه نړیوالو به هغه کنوانسیونونه به په دې منونه تقریباً دوی په رسمیت پېژندل. نو افغانستان کې وګوره اوس ډېره ښه فضا ده تقریباً دغه ملت نه ما ګیله راځي سروان صاحب محترمه یعنې دوی ورځې غږ پورته نه کوي دغه رسمیت پېژندلو لپاره تقریباً. نو دغه نورو عمرو کې دوی یو اتفاق غږونه کوي تقریباً هغه
او بخشی احمدی صاحب تاسو وایئ چې زما خبره بیا نه مطرح کوي ستاسو خبره د موضوع سره به شاید ارتباط ولري خو اصلي پوښتنه دا ده چې ولې طالبان جنو ته اجازه نه ورکوي په کوم دلیل دی اجازه نه ورکوي دغه دلیل باندې که تاسو نظر څرګند کړئ موږ به خوشاله شو.
او مننه. البته چې زه راتلم سروان صاحب تاسو وګورئ چې اوس افغانستان کې تقریبا موږ ټول عمر په یو کې دی
طالبانو نظر دغه وی چې د دې حکومت ولی پر رسمیت نه پیژني. مثلا د فیسبوک له لارې ځینې اوریدونکو لیکلي دي یو له هغو ډاکټر آزاد خان د دی وایي هر څه د امریکا او رسمیت پیژندنې پورې محدود دي. دوی غواړي محدودیتونه وضع کړي تر څو په رسمیت وپیژندل شي. یعنی طالبان منظور دی چې دا بندیزونه د دې لپاره لګولي دي چې دوی په رسمیت وپیژندل شي او برعکس په رسمیت ځکه نه پیژندل کیږي چې دوی دا ډول کارونه کوي. که د آزاد خان نظر داری وایي که پر رسمیت پیژندل شروع شول ډېر حلال به حرام او ډېر حرام به حلال شي. دا در سره نوټ کړئ. یو بل اوریدونکی هم شته بیا به ورشو مېلمنو ته مهرباني کوئ.
السلام علیکم محترم عصمت سروان صاحب خیبر پښتونخوا هریپور نه کشمیر خان زرملوان تاسو سره په ټلیفون کې سلام.
مهرباني.
سلامونه مې چې تاسو ته محترم مېلمنو ته اوریدونکو ته وړاندې کوم.
سلامت اوسئ. مهرباني کوئ.
محترم سروان صاحب دې ما په فکر او نظر باندې خو د مېلمنو نه دې ما یو لنډه پوښتنه ده. اول خو د طالبان چې دې ما په فکر او نظر باندې خامخا به دوی دغه د نجونو د تعلیم دروازې چې دې دا به خامخا خلاصېږي دې چې ناامیدي هېڅکله نه ده په کار. باید یو څه وخت ته ضرورت ته ځکه دوی خو نور هم ستونزې مشکلات لري. دا پور په یو ورځ نه کېږي بیا وران ویجاړ وطن ورته پاتې شوی دی. یو خبره دا ده او بل مېلمنو نه دې ما پوښتنه دا ده یوه لنډه پوښتنه چې که چېرته دا ملګري ملتونه او نور هېوادونه وغواړي چې د طالبانو حکومت په رسمیت وپېژني نو دې سره به دغه د تعلیم او ټولو لارې هوارې شي او که به نه شي هوارې ما یوه دا پوښتنه ده ورځه که طالبان له دې خبرې نه تېرېږي که ملګري ملتونه یا نور هېوادونه چېر شي او
زرملوال صاحب کنور دنیا دې نه پېژني په رسمیت نو ته به خپل خلکو غچ اخلي دا داسې
نه 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 هغه خپل خبر نه داسې نش کېده یا خو دې دا فکر نه یسمت سره
عمل نه هم دا کار کړی نه نه سلامت وسې وس بور شو ملمنو ته چې ملمانه متوي لړۍ مولانا صاحب فدایی تاسو مهرباني وکړئ تر دوی مخکې لمړنی اوریدونکې په څرګندونو باندې هم نظر څرګند کړي چې دی وای چې قاری صاحب وای به طرف علما دي هغه علما دي چې په جنگ کې برخه نه اخیستي غوی دي طالبانو ته قناعت ورکي سره کې دي نه خبرې دي وکي آیا طالبان به ومني دي نورو بیلابیلو اسلامي هیوادونو علما راغله افغانستان ته د اسلامي کانفرنس د سعودي د پاکستان حتی راغله خو دوی تر اوسه پرې نه دي ورسره منلې ستاسو نظر څه دی
زه فکر کوم چې دغه یو ښه چانس و چې په تعلیمی کال په پیل کې دغه موضوع حل شوی وي او موږ باید خپلې خویندې او میندې د یرغمل په توګه باندې وننیسو چې دنیا موږ په رسمیت نه پیژنې نو زما خور او زما لور دې تعلیم ونه کړي او په دې ترتیب سره د خپل ټولنې اساسات او هغه کوم شیانو ته چې ضرورت دی هغه د منځ ځي. دینی متون دوی ته ټول معلوم دي. ضرورت چې دی په بعضی وختو کې داسې شیان ایجابوي په قرآن کریم کې آیات دی فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علی او د دې ځینه علماء و فقهاء و دا مقوله فقهي مقوله رئیست دا چه از ضرورات و طبیع المحظورات که دی دوی چه نیوکی همی دی زمانی ضرورتونا دی علم دی پارا اشد ضرورت تی زمانگ طولن پا فقر بدبختی او اغی که پسر اغی کبی او منگ دیتا دی وی ټولنی په توګه باندې ضرورت لرو چې خپل کلتوري او عنعنوي حالات د اسلام او د نړۍ او د جهاني معیارونو سره په اصطلاح باندې برابر کو. تاسو په یو مثال وایم په اسلام کې قصاص شته دی لیکن بدل نشته لیکن زمونږ په عنعناتو کې بیا سل کاله وروسته یې بدل واخستو بیا بیا یې وکړه نو یو بیګنا انسان چې سل کاله پلار یا نور ولا تزر وازره وزر اخرى دا ټول مسائل دی علماو ته معلوم دي نو په هغه وخت کې چې ضرورتونه پیښ شي او دلته عنعنه په دین باندې غالب اوسي یا بل مثال مونږ ویو چې مخکې وزیم صاحب ورته اشاره وکړه چې ښځه یا په کور یا په ګور بیا زما ښځه بهترینه ښځه د دې دپاره ده چې لمر یې نه دی لیدلی په ژوند کې نو دغه عنعنات چې دي د اوسني زمانې د معیارونو سره موافق نه دي د اسلام سره موافقت نه لري لیکن په دې بخنه غواړم په دې خلکو کې په دې درې ډلو کې چې وزین صاحب ورته اشاره وکړله بعضی کسان دي چې د عقایدو نصفي پاغه کې دا خلک په درې ډلو ویشلي دي چې یو وایي چې عندیه ده بل عنادیه ده او بل لادریه ده یوه ډله ده چې هغه وایي چې موږ په دې باره کې حکم نشو کولی چې خبره څنګه ده دویمه ډله ادا ده چې د عناد او د انتقام په اساس باندې یو کار کوي چې هغه د ټولنې د بنسټونو د خرابولو او د خپل ځان ته د ضرر رسولو دپاره ده. درېیمه طبقه یې چې ده هغه چې ده نو رنګیه ده هغه وایي که زه ویایم چې لمر نشته دی نو لمر نشته نو په دې طبقه کې په دې طالبانو کې بعضی کسان داسې دي چې دوی د دې رنګیه طبقې رای اخلي او وایي چې موږ چې څه وایو چې په ټوله دنیا کې دی باید دغه سیستم وي دا نه ورسره څوک مني او نه د منلو وړ دی او دا چې وای چې مونږ تر امبسانی پورې د خلکو د آرامولو لپاره چې مونږ دا کار کړی دی وس دوا کال وشو یو کال کورونا وخړلو درې کال دی ولس په مات کې او دی ولس په ژوند کې درې کال به تعلیم پاتې کېدل یو لوی
غدې
دا سبب دی چې اسلامي نړۍ کله چې مغولانو عراق ونیولو او 1,000,000 کتابونه د دې لپاره چې د نورو علومو کتابونه و فلسفه و کیمیا و او فزیکو ماتماتیکو او الجبر وو د ټول واخسته او د جلیو فرات وغورځول د هغې ورځې نه چې دغه طبقې دا کتابونه چې د حتی د دې سیندونو اوبو ته رنګ ته تغیر ورکړو د هغې وخت نه د مسلمانانو انحطاط شروع دی او دا انحطاط یوازې په افغانستان کې اوس د طالبانو تر څو چې مسلمان امت د خپلو ښځو سره د خپلو خویندو سره او د خپلو میندو سره لکه څنګه چې حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم رویه کړې وه هغسې ونه کړي نو دا امت به د بدبختۍ د خوشبختۍ او د نیکبختۍ هغه ونه ویني.
بله ډېره مننه مولانا صاحب، سلامت اوسئ. پروفیسر صاحب وزین، د دو اوریدونکو نظرونه در سره شریکوم. ډاکټر مظلوم یار لیکلی دی، وایي انشاءالله چې اجازه به ورکړي زما په نظر، تر څو چې په رسمیت یې ونه پیژني اجازه نه ورکوي. له یوې خوا انشاءالله وایي، له بلې خوا وایي چې تر څو په رسمیت نه پیژندل شوي. یو بل اوریدونکی تقریبا دې ته ورته خبره کړې ده، عبدالله شاداب لیکلي، وایي په اصل کې افغان ښځې د سیاست قرباني دي، نړیوال پر ښځو باندې ټینګار کوي خو طالبان د نړیوالو خبره نه مني. په دې کې ملامت څوک دی؟ یعنی دا نړیواله ټولنه ملامت ده چې د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژني، نو ځکه دوی هم ښځو او نجونو ته د دوی هغه لومړني حقونه نه ورکوي.
ګورې سروان صاحب، که څه هم اوسه پورې د طالبان او د اسلام دی سرپرست حکومت چارواکي دا خبره نه دی کړې چې موږ د دې لپاره دا انجنونو پر مخ مکتبونه بندو یا پانتونونه چې هغوی تر څو چې نړۍ موږ په رسمیت وپېژني. دا یو تخمین دی، دا یو تحلیل دی او تخمین دی. کېدای شي ځینې طالبانو په نس کې همداسې یو اصل مشکل دا ده، دا د تصور او د فکر خبره ده. اصل خبره دا ده چې د طالبانو د اسلامي امارت د طالبانو تحریک کې په دننه متاسفه د افغانستان په نورو برخو کې همداسې دا غشته چې دا تصور څنګه چې ما تاسو په اول کې عرض وکړه چې سند خزو په اقلا دغه تصور ده. یعنی ځینې تاسو د قبول ما مولانا خبرم کې دې شی اوریدلی چې هغه شیخ الحدیث نن توای، شیخ القرآن نن توای، او خلک ورته وای ډیر مریدان هم لري، دا طریقت پیرم ده. او هغه د طالبانو د تحریک ډیر حامی او قوي حمایت کوونکی شیخ مولوی هم دغه په درس کې دغه په مخ کې په سلګونو شاګردانو په مخ کې دا خبره وکړه چې دنیا چې وایي خلک چې وایي اتخاذ حقوق په خزو حقوق بیا په خپل خبره کې وایي اتخاذ حقوق هم درې درې شهر دی خلک ډوډۍ ورته ورکوي خلک بس ورته وغندي. او دغه خبر داسې وکړه چې دا اوس نشم د شرم نه دا خبره دلته په تاسو هغه نو کوم چې دغه بل کار نه بل دا چې یعنی جنسي اړیکه ور سره ولري نور اصلا دا دغه تصور د سروان سره دا غټ اصل مشکل یو مشکل همدغه ده چې خزه اصلا ډیر او انسان نه ښکاری، اصلا نه غته انسان ډیر یعنی بالکل انسان نه ښکاری. دا سیده چې صرف د ماس څنګه مخکې دا خبره وکړه د کور نه تر ګوره پورې دغه کار د ټولنه کې سیاسي فعالیت، اقتصادي فعالیت، تعلیم، درس دا باید دا نه وي. یو دا خبره بل خبره دا ده بل مشکل چې هغه ډیر مهم مشکل هغه دا ده چې متاسفانه د اسلامي امارت د طالبانو په تحریک کې دي حکومتداری تصور همدغه څه دی. د دې ریډیو د بدر رهبری په یو دیو برخه پنهست کې د هغه تصور دا ده چې یعنی مونږ حکومت همدغه څه کوو، څنګه همدغه چې حکومت دی همدغه ایدال یا ایدال حکومت دی همدغه اسلامي حکومت همدغه دا څه چې مونږ وایو همدغه اسلام د همدغه شریعت ده. هلته نه یو شورا شتون لري، شورا موجود دی چې یو دغه یو چانه پښتنه وکړي چې ولې نه د مشروعیت خبره ده چې پښتنه وکړي زه دا فیصله کوم ته چې دا فیصله کوي دا فرمان هغه کوي ټول ملت په ګریوان نیسي. نو د دې فیصله بنسټ مشروعیت دا خپل مشروعیت ته کوم ځای نه اخلي. دا په قران کې راغلی، په حدیثو کې راغلی، قانون په اوجوات کې چې اساسي قانون شتون نه لري، صلاحیتونه په التنیو شل شوي. دا معلوم نه ده چې رئیس دولت صلاحیت تر کوم حد ده پوری ده رئیس الوزرا صلاحیت کوم صلاحیتونه کومی دی مثلا دی وزیران صلاحیتونه هر څوک په خپل ذوق باندې په خپل څنګه چې زړه یې غواړي همدغه سې فرمان صادروي دین هغه فهم لري د دولتداری حکومتداری داسې خو نه کېږي دولتداری په دې کې چې قانون ولري قانوني مراجع باید موجود وي شورا موجود وي پارلمان موجود وي هر څه چې نوم تاسو باندې یک دی چې پارلمان شورا هر څه جرګې هر څه دي خو هلته باید یو د ټولو داسې قانون باید موجود وي چې د حکومتي چارواکو مسؤلینو زمامدارانو حکامو صلاحیتونه باید مشخص وي کرخې باید تشل شوی وي چې دغه ځای پورې د دولت د رئیس صلاحیت ده دغه ځای پورې د رئیس الوزرا صدراعظم صلاحیتونه دي دا د وزیر دا د والي نو په داسې یو آشفته بازار کې چې په هغه کې صلاحیتونه هغه نه یو فرمانونه راځي نن د آخري فرمان دا ده چې لوی څارنوالي چې څومره د یو هیواد په قضایي سیستم کې په عدلي سیستم کې څومره مهمه ارګان ده لوی څارنوالي هغه کړي د ټول مهم ارګان ختم بدل کړي نوم یې دا چې امارات د امیر د فرامین و احکام او د تعقیب او نظارت او تعقیب او تنفیذ او اجراء تعقیبول یعنی دا د خندا خبره ده کله کله دا یعنی د سیستم قضایي سیستم ده چې دا څارنوالي څومره مهمه مهم ارگان دی هم په شرعي لحاظ باندې هم په قانوني لحاظ باندې هم په اوسنۍ عدلي قضایي سیستم کې نو عزم دا ده چې تر څو پورې چې تر هغه وخت پورې به د نجونو پر مخ مکتبونه خلاص نشي پوهنتونونه خلاص نشي تر څو چې دلته یې دولتي سیستم رامنځته نشي دولتي سیستم چې دغه اساس بنسټ اساسي قانون ده اساسي قانون باید موجود وي او هغه اساسي قانون د افغانستان د خلکو د غوښتنو سرسم د اسلامي اصول سرسم باید اساسي قانون رامنځته شي چې هغه د هیواد د ټول سیاسي اقتصادي اجتماعي ژوند دپاره یو چوکاټ شي او د دې چوکاټ په منځ کې صلاحیتونه باید مشخص شي دولت هر ارګان هر برخه خپل کار وکړي باید داسې نه چې یعنی سلسله مراتب متاسفانه موجود نه دی اوس هر څوک په خپل شي ته ولسوال هم پاچا ده متاسفانه څه شي وایم ما مخکې هم دا خبره کړې په دوه درې مصاحبو کې دغه سیستم چې ودی تقریبا دا مطلقه شاهي حکومت ته ورته ده یعنی حتی مطلقه شاهي حکومتونو کې هم خو داسې چې هلته نظام موجود دی اوس د افغانستان کې متاسفانه دا مشکل دی چې دلته سیستم قانون پر بسند ولاړ نه دی او زه کوم کوم چې دا حالت ډیر دوام نه کوي بهتره خبره ده غوره خبره ده اسلامي امارت ته هم طالبان ته هم افغانستان ته لپاره چې دوی قانون خواته لاړ شي د قانون دولت او حکومت رامنځته شي او دغه قانون چې نیمګړی یعنی هغه د لاقانونیت نه بهتره ده نو د دې په چوکاټ کې بیا به د ښځو تعلیم مشکل هم حل کیږي او هیڅوک به مطلق نه نه هیڅوک به هغه نه چې زما خبره هم دین دی هم اسلام دی هم شریعت دی او ټول خلک باید هغه ومني
ډیره مشکل نه ده یو اوریدونکي بریال ننګرهاري لیکلی دی وای چې جاهل وساته چې بیعت دی وکړي او فقیر وساته چې بغاوت و نکړي نو طالبان هم اوس د افغانانو سره عین چلند کوي البته د اکثرو طالبانو په برخه کې دا ویل کیږي دا اداشته وای ځین خو وای چې ورته وای مستقیما په کوڅو بازارو کې چې ویني ټول هغه کسان چې مکتب لوستي وو هغوی له کفارو سره ودرېدل د دوی خلاف ودرېدل چا چې له دوی سره په جګړه کې برخه درلوده اوژه په اوژه ورسره جنګېدل ټول بې سواده خلک ول وایي دغسې یوه عقده دوی لري له تعلیم سره په مجموع کې د حتی د نارینه و له تعلیم سره هم داسې عقده لري دا مسله به تاسو فکر کوئ چې حقیقت ولري
زه فکر کوم چې په مدرسو او په مکتبو کې د پخوانه بعضې کسانو دغه نظریات خپاره کړي دي چې مدرسه او مکتب باید یو د بل په تقابل کې قرار ولري او زه فکر کوم چې د طالبانو په صفو کې اکثره خلک مکتب ته په بد سترګه ګوري او هغه کسانو چې عصري علوم لوستي دي هغوی ته داسې یعنی د عالم په سترګه هم نه ګوري د متخصص په سترګه هم نه ګوري او دا یو مشکل دی او تر څو پورې چې دا مشکل په افغانستان کې نوی حل شوه هیڅ حکومت به هم په دې باندې بریالی نشي چې ښه حکومت ولي وکړي په افغانستان کې باید د مدرسې او د مکتب او د پونتون واټن کم شي او نوی علما چې دي وزمنګه دغه
لیکن دوی کموي په دې شکل سره چې مثلا کتاسي ته بملولې لاس مزمنه اسلامي ولولې نو په دې شکل سره ک واټن کمی شي د به څه نتیجه ولري او دغه واټن خو یواسې په افغانستان کې نه ده په ټوله دنیا کې هم داسې ده په سعودي کې هم داسې ده پاکستان کې هم داسې ده په ایران کې چې ځانته اسلامي نظام وایي هلته هم داسې ده
نو خو بیا نسبي ده زمونږ شکل زمونږ دی هیواد شکل بالکل په افراطي شکل باندې دی په دې مملکت کې یعنی دغه واټن چې دی چې یو بل باندې د کوفر په فتواګانې او د بلې خوانه په دوی باندې د ارتجاع ټاپې لګول دا شی وو او دغه پخوانیو حکومتونو چې عام د سیکولریزم او یا د متمدنو حکومتونو په نمایندګۍ راغله هغوی هم دغسې کارونه وکړه چې دې خلکو ته دا زمینه مساعده شوله چې نن د دوی په مقابل کې ډیر کسان څه نه وایي او دا چې دی د دې پخوانیو حکومتونو یو هغه وو مثلا د جنکیانو مقررول په وزارت دفاع کې او په حال کې چې افغانستان هغه جنرالان لرل دا یو هغه وو چې د وخت نه مخکې او د افغانستان د کلتور او عنعناتو سره په مخالفت کې دا کارونه وشوه چې خلک راوپارول نو دا مسله ضرورت دی چې دغه واټن کم شي او دې واټن د کمی دپاره باید کار وشي لکه وزیم صاحب لکه نور علما چې په اسلامي نړۍ کې یا په نور یوادو کې پراتی دی عبدالستار سیرت یا نور دی علما چې یاوی علمی سویه ډیره اوچته سویه ده کولی شي لیکن دا چې څوک خبره نه اوري او قران کې مختلفو په یو آیات کې راغلي دي چې خه کسان هغه کسان چې په خبره باندې غوږ خبرې ته غوږ نیسي او بیا د هغې خبرونه هغه ښې خبرې اخلي او تطبیقوي زمونږ مشکل دا دی چې موږ په خپلو غوږو کې ګوتې ایښې دي چې نه یې اورو او نه یې وینو او بس خپل سره مغه کړی دی نو دا د دې مسالې آخري خاتمه تر څو طالبان انعطاف ونه کړي اول د خپل ولس سره مسائل حل نه کی نو دا مشکل به پات شي
ډیر زیات مننه یو اوریدون کې لرو ګورو چې دا سوای مهرباني کوي ځان راو پیښنه ازادي رادیو ده
سلام تاسو ته سربان صاحب ګران میلمن او قدرمن وزیدونکو ته پران دي کوم صفه د شیاري ملي قبل نه لیکم نه ولید
مهرباني کوي
مننه کوم طالبان ته به حق له اندیش په کوم څه کوستو انجن او پښپزینه پرېږدي چې قدرت دوی پلاس نه دي او نه غواړي چې افغانستان پر مخته وکړي خو بیا هم وایم چې ستاسو طالبان د افغانستان نیمه برخه له تورونو لري کوي افغانستان په تورتنی پرېږدي او نه غواړي بیا هم وایم چې افغانستان پر مخته وکړي مننه کوم سربان صاحب له اولنه من مننه پوښتنه مې دا ده چې طالبان ته کوم وایم چې طالبان په تیر کال کې ویلي وو چې یو کمیسیون غوړه کړی ده هغه کمیسیون څه شو اوس بل میاشتې روزي میاشتې روان دي خو بیا هم هغه کمیسیون نه معلومې دي څه شو هغه لیکر نه استعفا ورکړی ده ویل چې کمیسیون ویني ده
بله ډېر زیاته مننه چې دا کمیسیون مو را په یاد کو دوی د سیژمنې څو وری کړی دي وربشو ملمنو ته پروفیسر صاحب وزین دوی ته تاسو څه وایست
نو دا خاص دا وایم چې د خور خبره بالکل بخور به ځای خبره ده متاسفانه د غز درد په درد ترتیبم اصلا د طالبانو د اسلامي حکومت د امارت اسلامي امارت سرپرست حکومت د دنجونو د مکتبونو د بیت پرنستلو په اکله هیڅ شفاف او زغرد خبره نه کوي واضح خبره نه کوي یعنی مجهول مبهم دسی خبره کې چې هغه امریسانی د کمیسیون خبره هم دا بالکل واضح خبره نه ده اوس پورې معلومات دا ده چې هغه معلومات دا خبره کوي چې یعنی کوم امر شي هغه کړی د طالبان رهبری مشرتابه مکتبونو دی بندول عمل او کړی اوس پر خپل ځای ده پدې کې هغه هیڅ استدلال او خبرو ته نه داخلي او نه ماو سره نه حکومتونو سره نه د طالبانو د حرکت درمند مزه خلک وزیرانو تر دوی تر دوی هغه ته پر قطن حاضر نه دی پدې باندې اصلا خبره نه کی یعنی اساس حکومت کوم جره کمیسیون یعنی پدې باندې د سې زغر د په واضح ډول رسمي ډول په زغر د واضح ډول نه نه نه
اما
دوی نه دی وایي
چې کمیسیون جوړ کړي او د پدې خو تاسو هم اشاره وکړه تاسو هم باور لري چې یو شمېر طالبان د نجونو د تعلیم طرفدار دي او غواړي چې درس ووایي یو شمېر بیا مخالف دي ولی هغه وی چې طرفدار دی او ظاهرا وزارتونه په لاس کې لري ولی هغه نشي توانیدل چې په دینورو باندې ومني چې نجونې حق لري چې درس ووایي
یعنی زه ګومان کوم چې خبره خو دې حتی ورسېده چې خبره په رسمي خصوصي نه او خصوصي خبرې به اول په روسي په میډیاي شو په میډیا کې په اجتماعات کې یعنی په کنفرانسونو کې دا خبره د طالب دی پرسته مزینه مسلین دا خبره وکړه حتی دې حتی خبره ورسېده د قندهار ته لاړه مثلا د رئیس الوزرا معاونین او د دفاع وزیر د داخلي وزیر د خارجي وزیر دا ټول قندهار ته لاړه خبره وکړه خو دوی خبره چته ونه رسیدا زه کوم کوم چې دغه حالت یوازې د نجونو مسله نه ده دغه سي حکومتداري دا ډول د حکومت چلول دا چې د دالته د جمهوریت قومندان او د دغه ترمنځ د ودلې د جنگي دلې ته او د حکومت ترمنځ فرق نه وي یعنی دا ټول حکومت او یواد وطن او دولت د جبهه او د مدرسې په توګه اداره شي دغه داسې اداره د استمرار او د دوام وړ نه ده یعنی دا تمام نکي کله شي شپک مېشتې یو کال دوه کال لیکن په اخر کې اوس هم بند دروازې ته رسیدلې بیا نورم مشکلات رامنځته کوي چې اوس خبره د عقل ندا ده د شریعت تقاضا ده د خلکو د افغانستان د ملت وختنه ده د ټول نړۍ هغه اسلامي نړۍ غیر اسلامي نړۍ د ټول نړیوالو خبره ده چې دا مکتبونه د پرانه استل شي او د نجونو د ژوند حذف نشي اجتماعي ژوند نه او که طالبان غواړي چې د حکومت ادامه دوام عمومي د حکومت دایمي شي دوی ته دا پکار ده چې خپل د حکومت ولی او سیاسي طرز تفکر چې دی د فکر سیاسي فکر دغه د تغییر ورکی حکومت او د دولت چلول په دې ډول نه کیږي یعنی زه که یو خانه مثلا د دوی ما د سرپرست حکومت مشران لکه د خارجي وزیر او داخلي وزارت د نور خلکې کوشش کوي چې په خارجي دو رابط او پالي او متقی سب اخري وختونو کې هغه تغول کله په الجزیره کې یعنی په مقاله ولیکله چې موږ له ول سره همکاري لپاره تیار او چمتو یو متاسفانه د دې چمتووالي په مقابل کې دوی الته د قندهار نه یعنی دوی لاس تړلې دي په اسلام په کابل کې هم د دې د حکومت چارواکي منافس مؤثر خلک دوه درې کسان د سيدي چې هغه هر فیصله چې کوي نور دغه په فیصلو په مقابل کې لاس تړلې دي د طالبانو تحریک دونه هم د یو شورا نشته سرون سره یو شورا یې چې هلته خلک ځواب ویون کې پښتنه ورنه مو کې چې دا د ملت منفعت د وطن ملي منفعت دا وطن کوم خاطر دی حکومت څنګه کېږي
ډېر سخت مننه کور ودان پروفیسر صاحب ډاکټر فضل هادي وزین همدارس مولانا صاحب صدیق الله فدایی چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړ کور مودان سلامت اوسئ درنو اوریدونکو له تاسې هم منندوی د ازادي رادیو خبرونه چلر ویش ساته دوام لري
چڑوی خزر ساتل دی زان پغل مو سیزل دی ببل سایا کول دی زان پغل مو سیزل دی ببل سایا کول دی